تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله، ډیر زیاته مننه کوم فروغ صاحب له تاسو نه، او قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو په لنډه برخه کې به یې واورئ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې. دا وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلې. د متحده ایالات ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. پسر کې د افغانستان کورنی خبرونه وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلې دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یوې ډلې د دوشنبې په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یوه پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیه قمندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړې او د دوی ډیری وسلې او وسایل یې هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د عاجلې مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینا ایالت کې د جګړې قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States has not
د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅکله هم ونسي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویې ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات ته مخه نه ده کړې، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل سي. حسین امیر عبدالحیان پرون ویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وي. د له خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنې ورسته ویل چې د ده د اټکل له مخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لنډ مهال کې پیل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت عبدالحیان څرګندونې نه دي تایید کړې. تهران له دې مخکې ویلي وه چې له ځمکې هوا ته دا توغندې به شای د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډېده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا بندیز هم لرې سو. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړ مورځ ناوخته په لاریو کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لور ته په 40 کیلومترۍ کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د دوشنبې په ورځ د عراق پوسټ تورن کړ چې د ریمادي د دښمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او ویان دغه څرګندونې رد کړې او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخته وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمني د روسیې د هغې پریکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل یوه همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبې په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لرې کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت ته سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سپنه لپاره دی نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې وه. بانوول یوه زړه خاطره چې د یې په یاد لري دا ده چې له دې چې دی له خپلې کورنۍ سره د خپل کلي نږدې غونډې ته تښتېدلی و. دی وایي کله چې موږ ختلو باران اورېده یو ځل مې بیرته هغې دنیا ګی ته چې زما یوازنۍ دنیا وه وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغو کډوالو ته وویل چې دی تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درک کولی سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤونې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو ووژل سو او برمته سوي روغ رمټ آزاد سول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې یو 23 کلن سړی د خارکیف د سیمې په لیوبوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډز سره دوه کسان وژلي او وروسته د تیلو په یوه ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړې مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیځو رسنیو پرده پورته کړه. د سولې د عالي شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړي مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کیږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د می په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزي او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
هغه باید اگر مذاکرات که غدیر مختی وی یا اصرار پکیدی یا غوی افشا ابتدایی حالات که دی سیاست نلری خبر ده نوپدی حالات که دست کاختویین دی مگر طول پدی بندی موافق ترخیق وقت پوری چه عملی برنه یعنی غوره کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواهونه کلکی رادی نیو موجود سوی فراغه پوری دیدی افشاکول غالبا دی مسلحات نلری خبر ده.
وال ستریت جورنال دی یو ډیپلوماټ لقبل چې نومینه دی خوده لای وای چې دا د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت ول دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمينه برابر شوې و. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمينه برابر کړې و. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې، دلته په داخل افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال ستریت جورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل مولا محمد حسن رحمانی او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال ستریت ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او ویل
د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي کله سیبیبي بیلاروسي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړی چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال ستریت جورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقه الکوزای اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سني هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سني ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. له تیری یوې لسیزې وروسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د ګواښونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورځپاڼو په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګاردین د تحلیل په یوه برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غواړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګاردین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایراني چارواکو د طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایراني چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچي کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورځپاڼه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ ویلي چې دوی د اورومچي غونډې په اړه معلومات نه لري، خو دای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډېر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکي ونډه ولرو.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری ما
کوم. مخکنی ډولونه چې وغه رشمه ډیر نرمو او هغه لاسپیکر نه بغیم ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزایی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو للارې د نشه توکو پر زیانونو د عامه پوهاوي او د هغو له کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر چنګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشه توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو للارې د نشه توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوي په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشه توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثیلي هنرونو لالارې د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازیات تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیره یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سوه. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار په وینا دا مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي، او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې وښیو. نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی ته دا زمینه برابر کړی ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانی ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه او دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړله. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکل کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مناقصي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستل شي، هم ډرامه لیکل شي او هم تمثیل کول شي. فقط کې دا یو ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي.
زمانم حبیب الله د درنول سوالی د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې موږ ته راکړی شوی و نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړي دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. اغلی امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن را سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله وم، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې وم، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه، چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغسې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله، او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله، بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر دا مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظری چې زما صنفی ده، هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا ده چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کا، یعنی هغه اول مرحله نه ډیر زیات ماته کومک وکړ. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد، هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اول ما ته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپل ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډیر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر ده، زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه، بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد وسي، مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې پوهنتون کې وم، به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبلو مغه پسن کې عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یغه ته باندې یو څه ته رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د پای نه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د پای نه وي سم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملی کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم، د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې ده تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه، شو کله مې چې ولیکل، بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو بعد هغه نه د دې پاس چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته یې زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې، مننه وایه څنګه دې زنګ وهلی، تا سره مې کار و، وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان می هم در باندې کړی، غرور هم ته کوي. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ ځه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېده زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي، هغو سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروي کوئ، یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلي او یا هم د اسدالله غضنفر لیکنې لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېږم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سنات څه مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه، نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته بیسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنې تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه ایښې ده، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما پخپله هم تر اوسه چا ته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش مې کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کوي چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترې نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه چې تر څو زه خپل نثرونه یعنې چاپ کړم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډېره زیاته مننه. که تاسو نه یو بله وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اورېدونکي به هم ترې خوند واخلي او موږ به هم خوشحاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیږه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خوا ته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کس تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبې، دواړه موټرونه سره چوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته بد پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیه خبره رایاده کړه چې ویل به یې تیږه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وړاندې د لوګري ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار وه چې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وځي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګردې مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګردې تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي وو. د ده ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یوه نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپین ګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. مینوکیچی ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچی ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچی په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چا ته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپل انګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښه انګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په اتلس کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ. په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا، چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل استورو دک پلاو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځورګر یم، زه د خپل هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم. دا چې طلایي خوب مې رښتونه سي، دومره په بخت کله زورور یم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپه ملا سنا دي سوالګر یم. لستورو ډک پلو خواړی، نوری به لستورو ډک پلو غواړی، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چی شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساس کېده. له هغه راوروسته یې دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبورې، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبه او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکې او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلې، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقی شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو.
Thank you.
صابر زلمه ډولکی ده په لوګری ساز کې سرنده او د سره ډولک مهمه علی دي. صابر وای چې په خوانی استادان اوس زاړه شوی ساز نه کوي، په خوا ماشینی استاد سرنده غوله اوس ناروغ ده، په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غغو، هغه هم زوړ شوی، اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غغو. د صابر په وینا په خوانی ډولکونه تر اوسنۍ خو لمړی د صابر ډولک او بیا مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غغون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غغوي دغه پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو، رشمه به لرلی دا ستاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کې ده، څه تفاوت لري لا ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډیر غټ غټ وو صاحب او رشمه وو، اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لږ ډیر زر واپس تبدیلیږي، د هغوی رشمه تبدیل لږ مشکل ده، اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وش کې ده صاحب.
ښه، یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه و که ده
نه؟ هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده، خو مخکینی ډولونه چې وغه رشمه ډیر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډیر غږ ویستو، اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه و باسي، هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږونکی؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږونکی صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مجیم شته.
ډیر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډیر؟
والا صاحب لوګر ته ډیر ځو، تغه چاراسیا ته ډیر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکه د اتڼ یو ډول راته ووهه
په دواړه سترګو.
خوب اتڼ کومې سیمې اتن ده؟
والا صاحب ده خو د لوګر هم ده، د جلال آباد هم ده، د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمو کې بیا یو څه فرق کوي.
ډیر فرق دی صاحب، د خوست اتن، د ګردیز اتن، د جلال آباد، د لوګر ډیر فرق کوي.
دغه بیا د غوډ زده ده کومه ده چې وګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني ده پکتیا یو
دغه د پکتیا اتن ده صاحب. صاحب دی پکتیا اتن ده صاحب.
د خوست بیا څنګه ده؟
د خوست دغه څنګه ده؟
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتن ده؟
دا صاحب د لوګر داسې اتن وي.
ډیره مننه صابر جان، کور دی ودان.
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځه لمړی به یو سلامی له باجی واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
اوس چې مو یو 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 نغمه وغږوله، ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو، دا برنامه چې ځو، هلته ټول مېلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام، یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوسي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنا د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم شته؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګیري سوي دي، دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سي دي ماروجان لوګری دي، مامو جان دي، زه پخپل احمدشاه لوګری یم، نور الکان مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراز جان دي، دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوړي.
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی وو سرنده او رباب وو تنبور به ورسره غول کېده، اوس څه شی دی دغه اله د موسیقي زیاتې سوي کمې سوي؟
اوس کمې سوي دي، هغه کسان سه سرنده غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل هغه دوی مړ شوی دی، یو ژوندی ده هغه هم بیمار ده، استاد ماشینه لوګری وای سه ټول کسان پیژنې، استاد دوری لوګری زوی ده، استاد سلام ورور ده، هغه سپینګل شوی دی، اوس یو هلک نوی پیدا شوی دی سه هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی، او تنبور څوک نشته سه اوس تنبور غږوي، مامو جان لږ لږ غږوي، خو یو کسی هغه خپل ګروپ سره غږوي، او مونږ سره سه دی دغه کیبورډ دغه شان لږ لږ څنګه زموږ موسیقي لک ډکه کی.
نو اوس داسې وکه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده، مهرباني وکه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده، د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته دی لوګر مڼې را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.
I'm not afraid.